د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته راغلست. قدر منوریدونکو، له دې شپې د ازادي راډیو خبرونې په لنډو څپو 19 یاویشت او 15 مترو پیلېږي. په دې ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبرېږي. خو لومړی په مکرۍ خبرونو ته. سبا د سلواغې شپږویشتمه په افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې سبا پنجشنبه له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو د ماتې او استلو 15 کلیزه او عمومي رخصتي ده. 15 کاله مخکې په دې ورځ د پخواني شوروي اتحاد وروستي پوځیان له 10 کلنې جګړې وروسته له افغانستان ووتل. د دې جګړې په ترڅ کې د ځینو راپورونو له مخې د 15.2 میلیونه ترمنځ افغانان او شاوخوا 15,000 شوروي پوځیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM په کندهار کې له سلګونه اړو کورنیو سره د مرستو خبر ورکوي. IOM پرون په خپله ایکس پاڼه ولیکل چې له شاوخوا 3500 کورنیو سره یې ژمنۍ مرستې کړي دي. د نړیوالو مرستندویو ټولنو په وینا نن سبا تر 29 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د متحد ایالاتونو، مصر، اسرائیل او قطر استازو پرون په قاهره کې غونډه وکړه. د غونډه په غزه کې د اوربان پر سر د موافقې د ترلاسه کولو لپاره وشوه. له اسرائیلو څخه د غوښتنې په زیاتېدو دي چې د غزې پر جنوبي ښار رفح له برید څخه لاس واخلي. له څه باندې 4 میاشتو راهیسې چې اسرائیلو پر غزې حمله پیل کړي دي، تر 1 میلیون ډیر کسانو د غزې له شماله جنوب ته پناه وړې ده. اسرائیل وایي غواړي چې خپل مخالف وسلوال وځپي، اسرائیلي برمته آزاد کړي او په جګړه کې د راګیرو ملکي فلسطینیانو د ژغورنې لپاره یو پروګرام پلی کړي، خو تر اوسه یې کومه طرحه نه ده وړاندې کړې. او مرستندویان وایي چې بې ځایه شوي خلک د پناه لپاره هیڅ ځای نه لري. د اوکراین ولسمشر د امریکا د سنا د دې پریکړه کلای وکړ چې له اوکراین سره یو 1.5 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړه. ولادیمیر زلنسکی پرون په پلازمینه کیف کې وویل
موږ د امریکا له متحده ایالاتونو مثبت خبرونه ترلاسه کړي دي. سنا زموږ د هیواد او زموږ د پوځانو په ملاتړ رایې ورکړې. دا هغه پریکړه ده چې سخت اړتیا ورته لرو. هغه پریکړه ده چې نه یوازې موږ بلکې نور ډیر هیوادونه په ځانګړي ډول په اروپا کې هغې ته انتظار.
د امریکا د مشرانو جرګې پرون له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالر اقتصادیه او نظامي مرسته تصویب کړه. خو په عین حال کې د امریکا د استازو جرګې چې جمهوري غوښتونکي پکې اکثریت دی ویلي چې دا مرسته به تایید نه کړي. او نن د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه کیږي. دا مسابقه د کابل په وخت د ماسپښین په 1:30 بجه د سریلانکا په کینډي ښار کې پیلېږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ په روانه فبروري میاشت کې دا دریمه 50 اووره لوبه ده. سریلانکا لومړۍ لوبه د 240 منډو او دوهمه د 1550 منډو په توپیر وګټله او دا د دې لړۍ دریمه او وروستۍ لوبه ده. له دې وروسته به افغان لوبډله له سریلانکا سره په سریلانکا کې د 40 اوورونو 3 لوبې هم وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د افغانستان لپاره د منځنۍ آسیا د هیوادونو او د اروپایي ټولنې د استازو جرګه او بخښي د استازو غونډه نن په بشکیک کې جوړیږي.
It is the first time when
دا لومړی ځل دی چې قرغزستان ته داسې غونډې کوربه دی. د دې غونډې هدف د منځنۍ آسیا د دولتونو او د طالبانو د حکومت ترمنځ تماسیات والی دی.
متحد ایالاتوی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره اړیکې ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. دې موضوع ته په یوه څیړنیز راپور کې کتنه کوو.
که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي، زه په کلکه په دې باور یم چې د افغانستان مسایل د حل لارې لري.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په خوست کې په یو ډله ییز قبر کې موندل شوي مړي څرنګه وشل شوي وو.
دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی، هغه کوپلۍ به د مرمۍ وشتل شوي وې، اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وې.
په سیمه ایزو مسایلو کې د پاکستان د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه د خبرو اترو جزئیات درکو. نور مطالب هم لرو او ردوته را سره وسی او په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاس کوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. تکل شوی چنن د قرغزستان په پلازمینه بشکیک کې د افغانستان پر سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت خبري وشي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادونو، د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو استازي ګډون وکړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
په پلازمینه بشکک کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی توماس نیکلاسن، د منځنۍ اسیا د هیوادو لپاره د دې ټولنې ځانګړی استازی تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړی استازی ګډون کوي. د ملګرو ملتونو یو شمېر استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي دي. د ازادي راډیو د قرغزي څانګې مشر کبات قاسم بیکوف وایي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د هیوادو ځانګړیو استازیو تر دې مخکې څلور ځله سره لیدلی دي، خو په بشکک کې نننۍ غونډه ځانګړی اهمیت لري.
It is the first time when Kyrgyzstan is hosting such a meeting.
دا وایي دا لومړی ځل دی چې قرغزستان د داسې غونډې کوربه دی. د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تیری هاکلا او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن لا دمخه د سیشن به پروس بشکک ته رسیدلی دي. د دې غونډې هدف د منځنۍ اسیا د دولتونو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د تعامل او تماسیات والی دی. په روسیو کې داسې راپور خپور شو چې ازبکستان کې د افغانستان سفارت د طالبان حکومت ته وسپارل شو. په دسمبر کې قزاقستان پریکړه وکړه چې طالبان د ترهګرو ډلو له لسته وباسي. نو اوس دا سوال پیدا کیږي چې منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنه به له طالبانو سره د تعامل په برخه کې په یو مسیر روان شي. د قرغزستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي دي چې د بشکک په غونډه کې به د افغانستان پر اجتماعي اقتصادي وضعیت له افغانستان سره د مرستو په اړه، همدارس په افغانستان کې د مخدر موادو د قاچاق او د تروریستي فعالیتونو پر ضد د دولتونو پر هڅو خبري وشي. ټاکل شوی دی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما او د ملګرو ملتو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې د ادارې استازي هم برخه واخلي. د افغانستان په اړه د منځنۍ اسیا او اروپایي ټولنې تیره غونډه په روسه ښکال د می په میاشت کې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې وشوه. نږدې 15 میاشتې مخکې تر دې ورته غونډه په بروکسل کې شوې وه. وړم کال تاشکند د داسې وی غونډه کوربه او تر هغه مخکې لومړی غونډه د قزاقستان په الماتی کې جوړه شوې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
متحد ایالات وی هڅه نه کوي چې د طالبانو له حکومت سره خپل اړیکی ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي دی که طالبان وغواړي حکومت مشروعیت پیدا کړي باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. سیاسي کارپوهان هم په دې اړه بیلابیل نظریات لري.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د اړیکو د برخې سلاکار جان کربی د دوشنبه په ورځ د فبروري 12 په یو خبري غونډه کې ویل امریکا هڅه نه کوي چې د طالبانو حکومت سره اړیکی ښه کړي یا یې په رسمیت وپیژني. نوموړي په دغه خبري ناسته کې ویل چې طالبان غواړي د یو مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژندل شي، باید خپلې هغه ژمنې پوره کړي چې د ده په وینا تر اوسه نه دي عملي شوي. جان کربی د دې پوښتنې په ځواب کې چې وخت د طالبانو له بیا ځلې راتګ وروسته به ملګري ملتونه راتلونکي اونۍ د افغانستان په اړه خپل دوهم نړیوال کانفرنس جوړ کړي او لدی غونډې څخه د امریکا حکومت څه تمه لري او آیا تاسو دا د طالبانو سره د اړیکو د ښه کېدو په معنا وینئ؟ وویل
موږ په چلونو ویلي که چیرې غواړي د رښتونی حاکمانو په توګه وپیژندل شي، کومې ژمنې چې کړي هغه ټولې دې په کړنو او عمل کې ثابتې کړي، خو هغوی دا کار تر اوسه نه دی کړی.
د سیاسي چارو پور طارق فرهادي هم وایي په داسې حال کې چې امریکا د ولسمشري ټاکنو ته نږدې کیږي د جو بایدن حکومت ته افغانستان مهم نه دی او د افغانانو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو بدلیدو سره به د طالبانو د حکومت پر وړاندې د امریکا تګلاره هم بدله شي.
اگر طالبان
سر له اوس څخه تر نومبر میاشتې پورې ښوونځي پرانیزي او له خلکو سره په خپل چلند کې خوالی وښیي نو شونې ده چې امریکا خپله تګلاره بدله کړي. تر دې پرته هیڅ امکان نه لري.
خو د سیاسي چارو بل کارپوه صلاح الدین سعیدی وایي
اما که چېرته متناسب معقول تدابیر ونیول شي زه فکر کوم په دې باور یم چې د افغانستان مسایل د حل لارې لري او د امریکې یو سلسله اقدامات چې داسې ښکاره کیږي چې ګویا امریکا د طالبانو د حاکمیت پر اساس پیژندلو په اصطلاح هڅې کوي دا به هم خپل هغه معمول نورمال چوکاټ ته وغورځي.
سعیدی زیاته کړه په دې ترڅ کې به د افغانانو ګټو او د هغوی تراژیدیو ته ډیر پام ونه شي. له دې سره سره ټاکل شوې د فبروري په 13مه او 19مه د افغانستان په اړه د دوحې غونډه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو د ځانګړو استازو په حضور او د دغه سازمان د سرمنشي انټونیو ګوتورش په کوربتوب جوړ شي. یادې غونډې ته د طالبانو حکومت هم بلل شوی خو طالبانو په دې غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه خپل دریز نه دی په ډاګه کړی. ویل کېږي چې په دې غونډه کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د تعامل پر استراتیژۍ په افغانستان کې د بشري او ښځو د حقونو پر وضعیت او له طالب مشرانو سره د نړیوالو تعاملاتو د همغږي کولو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په ټاکلو خبرې وشي.
د خوست په مرکز کې د سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. د خوست د ښاروالۍ د چارواکو په وینا دا ډلهیز قبر ښایي په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د ملاتړي حکومت د محل وي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه تفصیل.
د خوست د مرکز اړوند د سړبني په سیمه کې چې لسیزې وړاندې د پوځي تطبیقاتو او نویو سرتیرو به پکې د وسلو د استعمال زده کړه کوله د شاوخوا سلو مړو یو پخوانی ډلهیز قبر موندل شوی دی. په دې ډلهیز قبر کې چې د یو چکډیم د جوړولو پر مهال رابرسیره شو د مړو د سر او وجودونو یوازې هډوکي او د وژل شویو کسانو د جامو او پګړیو ټوټې او خراب شوي بوټونه او څپلۍ پکې وي. د خوست ښاروالۍ مسؤلین وایي د دوی موندنې ښیي چې ممکن دا کسان څه باندې څلور لسیزې وړاندې پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل په کلونو کې په همدې ځای کې وژل شوي او بیا د بولډیزرو په واسطه ورباندې خاورې اړول شوي وي. خوست ښاروال بسم الله بلال مشال راډیو ته وویل
بعضې وسایل مونږ پیدا کړل چې مثلا یو سات ده چې دا مونږ کله ګوګل ته ورکړو نو دا تقریبا داسې وښیه چې په 1900 او یم کال کې جوړ شوی دی. همداشان دغه پیسې چې کومې دی دا چې کله مونږ ولیدلې تاریخ په شاید اندې د ترکی وخت پیسې چې هغه وکړي دا جوړ شوې دي. نو بل دا چې دا کومې جسدونه چې دی کوپلۍ دی یا کوپلۍ به د مرمۍ ویشتل شوې وي اوس هم هغه کوپلۍ کې بعضې مرمۍ ښخې وي. او بل دا چې هغې وخت بعضې علما کرام دا پته لګېږي چې د وخت علما کرام چې په خپلو بټکۍ باندې تړل شوي دي بعد له هغې نه بیا سرونو باندې ویشتل شوي دي.
د هغه وخت د قربانیانو د کورنیو غړي وایي په افغانستان کې د شوروي پلوه حکومت د واکمنېدو په کلونو کې یو شمېر قومي مخور پوځي منصبداران علمي او روحاني شخصیتونه دوی سره د فکري اختلاف په وجه بندیان شکنجه او حتی ووژل شول. د خوست اوسیدونکی حاجی منډایر چې په هغه وخت کې پلار په همداسې قضیه کې وژل شوی وایي
زموږ والد صاحب چې په 1950 کال د حمل په شپږمه ورځ د خلکیانو د حکومت لخوا په مساخل ولسوالۍ کې ونیول شو او یوه میاشت دا د خوست امنیت په قمندانۍ توقیف کې توقیف و تر یوې میاشتې پورې موږ ولید. د هغه نه وروسته بیا موږ دای ونه لید. بیا به چې هر چا نه پوښتنې وکړې یا به څه ګګنې وکړې هغه و چې هغوی به راته ویل چې یو بل چیرته نقل شوی دی. خو بالاخره وروسته دا هم راته ځینې ځینو خلکو لخوا ویل کېدل چې پورته د څلبني یا د وچو خوړو په ګوړوي کې امکان لري چې ولته په شهادت رسولی وي.
د ورکو شوو کسانو د کورنیو غړي وایي دوی لپاره له هغه وخته بیا تر اوسه تر ټولو ډیر ځورونکی حالت دا دی چې د وخت واکمنو به چې کوم کسان له محکمې پرته ووژل د هغوی شهرت به ناورین خبراو او د شپو په تیارو کې به په پټه پوزي پولیګونونو کې په ډالیز ډول تر خاورو لاندې کول. د خوست اوسیدونکو نعیم الدین وایي
دغه کې میګ نیکو د جسب خنادین په نوم د کومي مشر و د زدرون کوم مشر و کله چې جی سلام ونی یغه نه ورسته و ورز ورسته دای ونی نو په دا وخت کې دوی د خلکونو حکومت و مونږ ډیر کوشش وکړ چې خلوص یې کو خو خلوص مو نه کا او دوی وایي چې مونږ کوبل ته وړه خو کوبل ته نه وړه بس لاته ختم کړی وی دوی.
یاد دیوی لدی وړاندې هم په افغانستان کې د شوروي پلوه نظام او وروسته د پخوانی شوروي د یرغل همدارنګه کورنیو جګړو او په ټوله کې د تیرو څلورو لسیزو په جګړو کې د وژل شویو افغانانو لسګونه ډلې قبرونه موندل شوي دي.
په کونړ کې د افغاني سرې میاشتې د ټولنې لخوا درې سوه کورنیو سره د ژمنیو توکو مرسته شوې. دا هغه کډوال دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت د ډیورن لرکرخې دې خواته په زوره اړولي وو. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په کودړ کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د پاکستان حکومت لخوا په زوره د ډیورن لرکرخې راړول شوو په سلګونو افغان کورنیو سره یې د ژمنیو توکو مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د مطبوعاتو مسؤل محمد اسماعیل البخاري د ویشل شوو توکو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نن په کونړ ولایت کې د افغاني سرې میاشتې لورې درې سوه هغو راستنېدونکو کډوالو کورنیو باندې ژمني توکي وویشل شو چې د ګاونډي هیواد پاکستان لخوا خپل هیواد ته په جبري توګه راستانه شوي وو. په یادو ژمنیو توکو کې هرې کورنۍ ته د نارینهو ښځینهو ماشومانو جمپرونه څادرونه جرابې بوټان بنینونه دشکشې شاملې وي ورکړل شوي.
کومو کسانو چې مرستې ترلاسه کړې وای په پاکستان کې په خپلو مټو او خواریو ځانونو ته کاروبارونه او ژوند جوړ کړی و خو د پاکستان حکومت ترې هر څه پاتې کړل او خالي لاسونه یې له ډیورن کرښې راواړول. د دوی په وینا چې هر ډول مرستو او لاسنیوي ته اړتیا لري او کومې مرستې چې ترلاسه کړې پرې خوښتي. عزت الله او محمد یاسر
په 2023 کال په اخري میاشتو کې د پاکستان بیرته راستنه شوی افغانستان ته سری میاشتې نه ډیره زیاته مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره لازمه همکاري وکړه.
پاکستان کې موجود او راغلي کډوالو ته افغانستان ته راغلي د سری میاشتې موږ مننه کوم چې په لنډ او تنګ وخت کې موږ سره تعاجل مرسته.
د یادونې وړ ده چې د تیر زیږدیز یعنی 2023 کال په اخري میاشتو کې پاکستانی حکومت په جبري ډول هلته د پرتو افغان کډوالو د راوستلو لړۍ پیل کړه چې اکثرو کارونه کورونه او جایدادونه پاتې شوي او تش لاسونه له ډیورن فرضي کرښې راړولې دي چې تر اوسه نږدې نیم میلیون افغانان له یاد هېواده په زور راوستل شوي او ملګرو ملتونو تازه ویلي چې په 2023 کال کې به هم نږدې 1500 افغانان هیواد ته راستانه کړی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو د پاکستان مسایلو ته. د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ ګوند او متحدانو یې اعلان کړی چې ګډ ائتلافي حکومت جوړوي. تمه ده چې له دې سره به هغه ابهام پای ته ورسیږي چې د فبروري د اتمې له انتخاباتو وروسته په پاکستان کې رامنځته شوی دی. په دې انتخاباتو کې هیڅ ګوند د داسې اکثریت په ګټلو بریالی نه شو چې حکومت جوړ کړي. د اعلان پرون وروسته له هغه وشو چې د پخواني صدر اعظم عمران خان ټولو مخالفو ګوندونو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې د پخواني ولسمشر اسف علي زرداری په مشرۍ پیپلز ګوند او د پخواني صدر اعظم نواز شریف د مسلم لیگ ګوند غړو ګډون کړی و. د نواز شریف ورور شهباز شریف چې د عمران خان له لرې کېدو وروسته د هیواد د چارو واګې ورسپارل شوي وو هم حاضر و. شهباز شریف له زرداری او نورو سیاستوالو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې مسلم لیگ به له پیپلز او نورو کوچنیو ګوندونو سره راتلونکی حکومت جوړ کړي. هغه زیاته کړه چې د دوی ائتلاف د پارلمان تقریبا له دریو دوه برخې څوکۍ لري. ښاغلی شریف که څه هم ونه ویل چې د دوی ائتلاف به څوک د صدر اعظم د څوکۍ لپاره ونوموي، خو وروسته د مسلم لیگ نون ګوند ویاندې مریم اورنګزیب جیو نیوز ټلویزیون ته وویل د راتلونکي حکومت مشري به شهباز شریف وکړي، خو د مسلم لیگ او پیپل ګوند په ګډه خبرې غونډه کې ډېرې پوښتنې له هغې ډلې دا چې څوک به پر مهمو څوکیو کار کوي بې ځوابه پاتې شوې. شهباز شریف په ګډه خبري غونډه کې دا هم وویل چې مسلم لیگ نواز ګوند د عمران خان له تحریک انصاف ګوند سره هم د راتلونکي حکومت د جوړولو په اړه خبرو ته لیوالتیا لري. هغه د عفو وکړه او هیر یې کړه اصطلاح یاده کړه او ویل راځئ چې د هیواد د ښېګڼې لپاره لاسونه سره ورکړو، خو عمران خان د ګډ حکومت په جوړولو کې د همکارۍ وړاندیز رد کړ. ښاغلی خان چې پرون د اډیالې په زندان کې محکمې ته د حاضرېدو پر مهال خبرې کولې وویل چې ګوند به یې هیڅکله له مسلم لیگ او پیپلز ګوند سره خبرو ته کیننی. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو له کبله د افغانستان روغتیايي سیستم له ناورین سره مخ شوی دی. میرمن اميري پر خپل ایکس پانه لیکلي چې په افغانستان کې نجونې او خزي روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د میرمن اميري د څرګندونو نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بشری حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو د سیاستونو له امله لزده کړو تحصیل او کار څخه د نجونو د بی برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. ویلي چې دغو محدودیتونو افغانستان له روغتیايي ناورین سره مخ کړی دی. نوموړي د دوشنبه په ورځ د فبروري د 11مې په تړاو چې په علم کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ وه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، په دې ورځ افغان نجونې او ښځې د ډاکټرانو، انجینرانو، ساینس پوهانو او نورو لکونو په توګه د خپل هیواد له خدمت بې برخې دي. هغې زیاته کړې د دغو افراطي سیاستونو له امله افغانستان د نرسانو او ښځینه ډاکټرانو له کمښت او روغتیايي ناورین سره مخ دی. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار ادارې د دوشنبه پر ورځ په یو راپور کې ویلي د بهرنیو مرستو کمیدل او پر ښځو د طالبانو محدودیتونو د افغانستان روغتیايي سیستم سخت زیانمن کړی او د میلیونونو خلکو روغتیا ته خطر پېښ کړی دی. د بشري حقونو د څار د افغانستان د څانګې څېړونکي فرشته عباسي په دغه راپور کې ویلي دغه پیښې په افغانستان کې د یو ناوړه روغتیايي بحران لامل شوی چې ښځې او نجونې په غیر متناسب ډول زیانمنوي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیايي کارکوونکو په ګډون یو شمېر مېرمنې هم د روغتیايي مرکزونو په ځانګړې توګه په دولتي روغتیايي مرکزونو کې د ښځینه روغتیايي کارکوونکو او کافي امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. د بامیانو ولایت یوه ښځینه نرسه چې نه یې غوښتل نوې په راپور کې واخیستل شوی د دغه ولایت په دولتي روغتونونو او د درملنې په مرکزونو کې د ښځو لپاره د درملنې اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
موږ ډېرې ستونزې لرو. په روغتون کې ډېر کم ډاکټران او متخصصان لرو. ناروغان بیخي ډېر دي، لکه امیندوارې میرمنې، شودې خوړونکي ماشومان چې عمرونه یې له درې او څلورو کلونو کم دي.
د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ د تلخک کلي اوسېدونکي فاطمه هم په خپله سیمه کې د درملو او متخصصو ډاکټرانو په ګډون د روغتیايي اسانتیا ول نشټوالي شکایت کوي. هغه وایي
موږ ته درمل نه راکوي. موږ باید ټول درمل له بهر څخه راوړو. متخصص ډاکټران نه لرو. د خلکو اقتصاد کمزوری دی. دوی نشي کولای له بهر څخه درمل واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عام روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد د جدي میاشتې په لومړیو کې د مالیزیا له یوې رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 150,000 ښځینه روغتیايي کارکوونکي په کار بوختې دي. خو نوموړی له دې ادعا څخه درې اونۍ وړاندې اروزګان ولایت ته د سفر پر مهال ویلي و چې دوی د ښځینه ډاکټرانو له کمښت سره مخ دي او په دې برخه کې پر حل لارو کار کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې پورته کیږي چې د طالبانو حکومت پر ښځو او نجونو د نورو بندیزونو سربیره د طب پوهنځي په ګډون د هغوی پر زده کړو بندیز لګولی او په تیرو دوو کلونو کې له طب پوهنځي څخه تر فراغت وروسته له نجونو څخه د اګزټ ازموینه نه ده اخیستې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د 2023 کال د سپتمبر په 6مه په یو راپور کې ویلي چې د افغانستان په لرو پروتو سیمو کې د ښځینه ډاکټرانو او روغتیایي مرکزونو نشتوالی روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ازادي راډیو خبرونه اورئ چې وو ورځې د اونۍ څلورویشت ساعته خپرېږي. قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپرېږي. البته یو څو شېبو کې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې موضوع لرو. د اپل ویژن پرو په نوم د اپل کمپنۍ یو نوی محصول تازه بازار ته وړاندې شوی دی. د ټکنالوژۍ دا نوې وسیله د انسان د سترګو، لاسونو او غږ په وسیله هغه کارونه کوي چې ورڅخه غوښتل کیږي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
اپل شرکت کابو اته میاشتې بخوا د خپل اپل ویژن پرو په نوم محصول مخکتنه کړې وه، خو تازه یې دا محصول د مشتریانو لپاره په خپلو پلورنځیو کې خرڅلاو ته ایښی دی. اپل شرکت وایي دا محصول خپلو کاروونکو ته اجازه ورکوي چې څلور بودی او درې بودی فلمونه وویني. اپل ویژن پرو غټو عینکو ته ورته دی که پر سترګو شي نو د سترګو او لاسونو په خوځولو او یا په غږ انتخابونه کولی شو. د دې محصول په وسیله هم مهاله څو پروګرامونه د یو بل تر څنګ پرانیستلی ساتلی شو او دا پروګرامونه له خپلې خوښي سره سم د ځان په شاوخوا کې هر ځای چې مو زړه وغواړي ایښودلی او بشپړ تسلط پرې لرلی شو. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې حاضردمه اپل ویژن پرو چې میموري 256 گیگا بایټ وي باید 3409 ډالر ده. شنونکي دا نوی محصول د اپل شرکت د راتلونکي لپاره ډیر مهم بولي او اپل کمپنۍ د اپل ویژن پرو په وړاندې کولو سره خپل مشتریان راتلونکي ته وربللي دي. د اپل د محصولاتو یو مینوال په نیویار کې د اپل ویژن پرو له ازمیښتولو وروسته رویټرز خبري اژانس ته وویل:
زه په درې بودی او څلور بودی فرمټونو کې دوه ډایناسوران وینم چې د ګرکېدو په حال کې دي. د سیخکاري لکه چې هغوی دقیقا همدلته دي او د هر څه په دې پلورنځي کې پیښیږي.
اپل ویژن پرو د اپل د محصولاتو مینوال په تیره بیا ځوانان ځان ته راکاږلي او د دغه شرکت په وینا حقیقي دنیا له مجازي دنیا سره نښلوي او خپلو کارونکو ته د بې ساري تجربې چانس ورکوي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ازادي رادیو ویدونکو کارکونکو چې راغونه وایي. دا چې سلام د هلمند ولایت د درنچې د ولسوالۍ خبره کوم. دا چې څومره بېخې زیات دي ښاروالۍ بېخې زیات ده د طالبان اوس بیا نوی سیستم دی. هر دوکان چې ودرېږي 4000 افغانۍ 5000 افغانۍ په کوچنیات پارکې چې شي 2 کیلو په تاچې خرڅوي 1000 افغانۍ بېخې خلک بازار وګېت بازار من دغه مشران یې واوري چې دا خواته یو پاملرنه وکړي چې دوی په خبر دي نه دي مشرالي چې راولاړ شي ښاروال دي ابان دا دوکان چې اتو چې په خوله راغلی وایي دا که د میاشت 2000 افغانۍ د 2 میاشتې 2000 افغانۍ 500 افغانۍ همدا دا د 2 میاشتې دا دوکان ته دي په ډېرې تنه.
سلام د بلخ ولایت څخه خبر کوم. نوم می صدیقه ده. دغه د بلخ ولایت د سناب د محکمه قاضی د دغه څخه موږ دسې په عذاب شي. در چا خور لور په زور باندې ورکوي. هر څوک چې راشي د پلاني لور زما خوښه بس په زور باندې ورکوي 500 روپۍ اخي. په دا غونډه کې چې هر څوک ټاکي خو وی ټاکي خو د دغه څخه موږ ته تباه سولو. در چا خور نومنې په زور باندې.
السلام علیکم. صبرګل همدرد یم د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ اوسیدونکی. ما د طالبانو د حکومت څخه دا هیله ده چې دا مرستې ورکوي دا د غریبانو لپاره دی او که د سرمایدارانو لپاره. دلته خو غریب خدای ته صبر کوي او سرمایدار یې وړي.
سلام علیکم. زبیر رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته ټولو ته سلام ورسی. پس د سلام دومره وخت چې زما به شپږ شپېته او اووه شپېته کمه زیات کاله عمر وي خو د دومره عمر کې هر څه وشول. تنظیمونه وو، روسان وو، امریکایان وو، ټول وو. خو دومره ظالمان ما ونه لیدل که د اوس چې د ظالمان په موږ باندې مسلط دي. دومره ظالمان ما ونه لیدل، دومره واسطه کوونکي ما ونه لیدل، دومره د خدای لرې ما ونه لیدل، دومره ناپویه ما د خدای ونه لیدل. که ناپویي ده، که ظلم دی، که ستم دی، یا که هر څه شی دي، ټول په دوی کې دي. که واسطه ده، که رشوت، که بد پیلونه دي، ټول په دوی کې دي. هر څه په دوی کې دي. نورم په خدای سپارم مخې ته ښه شه.